نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړوونکي لیلا جعفري ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سول رو
من په یو برخلیک ټاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړم خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبرې پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې عزت وګ ژوند وکړای
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده وویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرهای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انځورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپله هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
بیوی مسکا د سولې پیلوونکی او ذائقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي. وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوې چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
استاد، د دغه کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایل لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه کې راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څېړل شوی ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. د غدرې وانټی کی د قران او حدیثو پر وړاندې کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې سیرل شوې دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته د لومړۍ برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکلب باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن، مختلف احادیث، همدارز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همدارز د افلاطون او ارسطو سقراط نه اخستنی شوي دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهوری نه دوه ریاست جمهوری دو مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دو سره حکومت ته ویل شي. د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم. د رئیس جمهور او ولسمشر د پاره ځنی ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او دا غي د انتخابېدو مکمل لارښود پکې پروت دی. همدارس د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارښود پروت دی. د ولسی جرګې ټاکنو لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او داسې د حل لار پکې وړاندې شوی دی.
ډاکټر صاحب، دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان، د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړی چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي، چې که دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه حل وي لارې ته به ورسیږو.
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی، مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستي دي هغه باید صحیح، هغه بحث ما کړل هغه بحث باید درست بحث شي. د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکه روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري. په اسلامي لارښودنه کې او په ډیموکراتیک لارښودنه کې چې الاسبت اسلام خپل ډیموکراتیک نظام دی، واکمنان نه دي، دوی چارواکان دي. دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی مونږ ټاکو چې زمونږ د پاره کار وکړي. له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې په دې 1.5 کلونو کې په مونږ باندې واک شوی دی، مونږ نه پښتنه نه ده شوی، زمونږ حقوق تر خپلو لاندې شوی دي. نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راویښ کړی شي، ولس خپلو مسؤلیتونو ته، خپلو وظیفو ته او خپلو حقونو ته متوجه شي. دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت، اما دا د کانی کرخه نه ده. په دې کې تغیرات راوستل شي، کېدای شي د ځینې خلک ګټه واخلي، کېدای شي ځینې ته وانخلي. مونږه موخه دا ده چې هم ملت ته او هم چارواکو ته دا په لاس باندې ورکړل شي او ما تر خپل حده پورې کوشش کړی دی. زه هیله مندم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خپور کړی شي، چارواکو ته د دې غږ ورسیږي، په دې باندې بحثونه وشي، په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو، د هغې لار نه د دې بیل ټکي باندې بحث وکړی شي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده، خو کوم لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وای کې یو هم کراچي مېش لیکوال طاهر اپریدای دی. ښاغلی اپریدای وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې هنر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
طاهر اپریدای صاحب، د پښتو افسانې یا د پښتو لنډې کیسې عمر اوس شاوخوا 100 کلونو ته رسیږي چې لومړی لنډه کیسه راحت زاخلی لیکلې وه. څه فکر کو چې آیا پښتو لنډې کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟
وده خو په دې حواله سره کوایونه کړی ده، خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ته ترقی یافته وده وایو. افسانې کې بدلون راغلی ده ځنه کسانو، خو په ګوتو په شمېر افسانه ده. اصل خبره دا ده چې افسانه لوستل کم شي، لوستون کی کم دی، چې لوستون کې نوی نو سره لیکون کې کومه خبره پیدا شي. دویمه خبره دا چې نکاد نشته، پښتو افسانې نکاد زه نه ګڼم چې څوک وي بے طرف نکاد. او که نکاد وي نو دا چې معمولی افسانه چې لوستو جوګام نه وي هغه ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي. نو افسانې ترقی په دې حوالے سره ودا دومره نه ده کړې لکه څومره په کار ده.
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده، نو آیا پښتو لنډې کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، کنه دوی په خپله په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري، که څنګه؟
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده، خو شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمی کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې ځنه خو د پښتو افسانه ته لیکونکي نشته دي، هغه کوم چې په کار دي پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کومه چې په کار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعه چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یو ډېر مشهور مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کو چای اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کیږي، مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ده، ما حوال وای چې لوستون کې نشته دي، افسانې لوستون کې نشته دي. بالکل اردو کې مو وګورو کنه افسانه لیکل شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خواره شي. افسانه ما خپل اردو کې افسانې لیکلې دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوې دي، خو لوستون کې د پښتو لوستون کې نشته دي. زلمی کل دا اوس تاسو لکه تاسو واخلئ تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي په سلو کې څو کسان دي چې پښتو لولي. نو لوستون کې نشته دي پښتو. بیا خبره مغه ده نکاح ده، نکاح هم نشته ده. نکاح ضروري ده افسانه لپاره، بلکې ادب لپاره نکاح ضروري ده، خو نکاح نشته ده. دادا جی ما دس افسانے راغلی جی دوستو جوگا ندی ما تے جی بدے سوال کنا ز مجبور جن جی خاطر کو جی ڈیرے خیا افسانے افسانہ زکا تر کی ودا نہ کرنی
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسو لوستي وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېر مجموعې مو چاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسه ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه میں پلاٹ تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ رپورٹ را رپورٹ شکل ور کامل شی رپورٹ افسانہ غدا چ افسانہ خپل یو ما دا خبر تو دل کڑے چ یو لیکوال ویلی جی افسانہ مجسم نو مجسم ما دا زمر جو تر ش عمر خکل کیگی نو غدا دا اصل کے افسانہ نگار لیکل وہ کی یو دل افسانہ ول کی ما یقین چ اکثر لیکوال پدوند دل نہ لکی افسانہ ما خپل دا تاخر دم پر ما افسانہ ورستے مدر ذرا لکھ لینا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی
پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمی لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوی دی د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي کنه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کوم کا دا ما خود رمائی نہ گنے کیوں ہیں جے علامت افسانہ بالکل چا لکھلے نہ لکھلے نشی کلکلے شی نو ما طاہر افریدی لکھلے دا افسانہ شکر الحمدللہ وگے خلق خو خ کنے دا خبر ادا دا جے یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جے نور ہوں لیکن نور خلق کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوے دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوے دا تے نو ذکر پکار خو علامت افسانہ دا مثال پتو کا سکس بوخ نو ناگه که علامت تینه اینو چه بلی که پختون سره خواه خوی خواه با خواه لستله نشی کور که نشی که خواه آقا دازه کتاب چه پا کور که خواه نشی نشتا ناگه و علامت نشی و نور چه نشی مخبلا علامت که لیکلی دی خواه آقا دا عمومن افسانه نگار اکلی واقعاتی افسانه لیکی واقعاتی افسانه ریپورت دا مالا مخکم ہوئی چه ریپورت دا ریپورت شکل داری افسانه که نوی تجربه نشتا دا دیره کم شوی دا تجربه امین افغان پور افسانه ما لوستی دی ما خوخی شوی افغانستان افسانه ما لوستی دی کدا وایم بزای بنوی چه امین افغان پور خواف سانه نگارو دازه وست داری ننزور افسانه دی ما لوستی دی اگا هم خواه افسانه دی خود دادا چه تجربه پکه پنوی شکل که افسانه که تجربه پکار دا وما خسته ما زیاده سر دی اردو نخسته دا ما اردو افسانے ڈیرے لوستے دی نو آغا سارو ما دا ہوئے چھے یو افسانا اردو والا لکلے چھنے پختو نہیں ورینے چھنے کلے ما دا جر بکڑے ہو شالحمد اللہ دا کامیہ والا رکے ما خام افسانے ما پا دے بنیاد لکلے ہوئے چھے اردو والا دا سے افسانے لکی علامتی افسانے لکی نو پختو نہیں ورینے چھنے کلے ما آغا کامیہ آف شکر الحمد اللہ رکے ما خام افسانے کامیہ ہوئے وغینا پس بیا علامتی افسانے امام مشہور شو چھے خطاب رکڑے ہو بغتا ما ہوئے چھے یار تتو کے چھے ماتا امام خطاب رکھے زدانہ غانا غانا چھے پختون ٹول پسر کا وہی چھے بیکار افسانہ نگار دا یا خفسانہ نگار دا
طاہر صاحب دا سمبولیزم یا دا علامت نگاری تیوری چھے پی یورپ کی منز تراغلا حال تاغا وقت کلیسا حاکم و خلق و پشکارا خبری نسوائی کولی زک